السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو په اړه د ملا هبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی خو ویلي دي باید د زده کړو کار او سیاست په برخه کې هم دوی ته حقونه ورکړل شي. ځینې ښځینه فعالانې څه وایي؟
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې له افغانانو سره بشری مرستې جاري ساتي.
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشری مرستو د لوی برابرونکو په توګه خپل کار مختوړي.
د زعفرانو په کښت او تولید کې سکهال 80% کمواله راغله، ایالتونه یې څه دي؟
وسپیلان دی مونږه زعفرانو تولید ډیر کم دي، د دوه لپاره چې قاچاقيږي او ایران ته یو کیلو اتیا زره افغانۍ ته رسیدلی.
تر هرڅ مخکې پیل په خبرونو کو ل احمد تکالی اورو.
سلام، د پنشیر ولینن په کابل کې لوي 14 روغوت. د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو د ګډ ماموریت پر پلان د کار د پیل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی په کابل کې لیوې بمی چاودنې روغ ووت. جرمنی خبری آژانس دی پی ای د پنشیر د امنیت قمندانۍ د امنیت د امیر عبدالحمید خراسانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای پر مولوی قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایبنی سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. خراسانی ویلي دي چې په دې چاودنه کې والی او محافظانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو ویل چې پیښه تلفات نه لري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل کې د متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول او ډیپلوماتان یې له افغانستان ووتل. ښاغلی مکرون نن د قطر په پلازمینه دوحه کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
Nous aurons une représentation diplomatique dès qu'on peut l'ouvrir, monsieur le ministre.
Mugba da imkan tar hada lagwah ki wa diplomatique astas wali walaru. Mugi yo mahalwish pa pam ki ne walai kho da wasla para nazar da da shida kar zar tar zara washi.
ماکرون زیاته کړ چې اوس مهال د څو اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کیږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي، خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پریکړي. طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. دوی همداراز وایي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو مؤسسو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. رویټرز خبري آژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تېرونی راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی. دا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.5 میلیارد ډالر پیسو یو برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په کوفر ویلو د یو تورن سریلانکای د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولې دي. د سریلانکای چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د دسمبر په دریمه د پنجاب یالت په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. دا پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پنجاب ایالتي ویان حسن کوثر نن وویل چې په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې 113 کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پر هغه طرحه کار کوي چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دا پلان هر اړخیز دی.
What I am doing is putting together
غوړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هررخیزو او مانادار نه وشتنو یو مجموعه ده، او د شاغلی پوتین لپاره به ډیره ګران شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ لاړ شي چې خلک ویره لري چې د شای وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
خغلی بایدن دا څرګندونه داسې محل کوي چې روسیې په خپل لویدیځ سرحد کې پوځي حضور پیوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویره څرګنده کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي یې څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی که نه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي او د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اراز ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو مسلطه بڼه ګڼل کیږي. د هغې څیړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله درې ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا پرې اخته شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په شخصي ازادي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موارد زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لودیوی نرگس احمدزی ازادی رادیو ته وویل
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته وویل په فرمان کې چې موضوعات د خزو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې تر یادونه شوي خو د بلوغت اسان ته کومه اشاره نه ده شوې. د بشري حقونو فعاله سهیلا سهر وایي د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
هغه قوانین چې باید جوړ شوي وای او دوی پرې کار کړی وای هغوی ته هیڅ پام نه کیږي. د ښځو بنسټیز حق د دوی ازادي ده، البته د ښځو ازادي چې دوی په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خو داسې مال چې طالبان د مخکینی نظام قوانین نه مني نو دوی مو بلوغت ته د رسیدو په اړه د دوی لیدلوری وپوښت، خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره ځواب را نه کړ. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده د 1390 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا نجلۍ چې 18 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت چې ډیر یې زاړه او پخوانی بولی، په دې معنی چې دا د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دی. مخکینی جمهوري نظام په 1388 کال کې په سلور فصلونو او سلور سلویخ مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه موارد شامل شي د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخنیوله. د وهلو ټکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار وضعیت، اجباري کار او ځینې نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو له ملاتړ برخمن وو. هخوا په کابل کې یو شمېر ښځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او ترخوا یې په تېرو سلو ورځو کې د دوی په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه غونډه وکړي، د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ده ورکړل شوې. لودي ځنه یو ازادي راډیو ته وویل نږدې و چې طالبان ورسره تاوتریخوالی وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ.
و هم اوریدل چې ځینو ښځینه فعالانو او د امریکا ځانګړي استازي د ملا هبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په ارتباط چې د ښځو د حقونو په برخه کې ځینې څرګندونې کړي او تر ډیره پورې ذاتي حقونو په اړه یې څرګندونې کړي لکه میراث او نکاح، په دې اړه باندې دوی څه غبرګونونه ښودل په راپور کې مو واورېدل. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي او د ښځو بشري حقونو له فعالې مېرمن شینکه کډوخیل سره خبرې کړې دي. اغلی کډوخیل ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې ګډون کړی او له اسمت ساروان سره غږېدلې ده. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د فرمان په ارتباط د دې نظر څه ده.
باید ووایم چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نو یا د افغان او مېرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خو د افغان میرمن مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده الدیا مسله ده او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمله فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویانه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي چې نسل په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی دی. موږ لیدلې چې 14 کلنه جلکې له شپېته کلن سره په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي په دې کې فرمان صادر شوی دی، لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول دا د افغانستان په قوانینو کې راغلی دي، اما هیڅ کله عملي شوی نه دي. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملات د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدې باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنا شوی وای، دیت بل مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لمړی خو دې فرما ما سکول چې دې ته ضرورت نه و، ځکه تاسو موږ به ته مغه یو اما ذهنیت دې خلکو سره دی او کې داد سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لمړی ته و خې چې بیا حوالہ هم د غزوري په دې باندې بس وسی او بیا غ بحث مکمل نه دی شوی. لمړی خو هم د غ چې په ښځه باندې دا ولور به جدي معنا شوی وای. ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زاله سره چې یو 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 ماشوم سره ودونه
چې دمنه چې په دې څو برخو کې خصوصا د اول او دومه ماده دای ا دې عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي. اساس اول بدویل چې ول بار اصلا قابل دی قبول نه دي. دم بخیم مطلق حرام دی، انسان خرڅو په اسلام کې روان نه دي. او دغه اول خبر د ولور نشاره سه مشکل خو د نن دی ودون هم دغه ده یم ځوان ولې په پاستي عمر کې ودنه شي کول چې چ ولور نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول دغه د ولور یو لوی مثبت ودونه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي واسه د پیسو بدل کې پلور کیږي هغه طرف مقابل نارینه مهمه نه ده پیسې مهمه دي اساس دی ودونه هم دغه په یا تلونه چې کېږي دغه د ودونه په دغه په دښته په قیمت باندې کېږي دغه بد معنی شوی وای دا ډېر مهمه ده بل داسې کچیر کچیر خلک هم دغه شرایط قبول نه کوي او نقص کوي ادل پای بیت شي ادل پای لای بیت شي هو د طالبان حکومت د نور څه کول څه کې دغه مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې دا کار کوي هغه ته جزا کوي کې دخله کې یو توصیه شوی ده په کوم جدي تطبیق کې دغه جديت موضوع ته خاص ذکر شوی نه ده
شینکې کړو خیلوا د بشري حقوقو خزو فعال او خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خانزاده د ورستي فرمان په تړاو خپل نظر له موږ سره شریک
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
امریکای چارواکی له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار کوي خو ای پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغلی همدارنګه د نړیوال بانک یو ویاند ویلی دغه بانک په افغانستان د بیرغونې صندوق ته د بشری مرستو د لیکت په اړه د دسمبر 13 پریکړه وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ لامل اندېښنې زیاتې شوې جزئیات په دغه ریپورت کې
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي نورین پاړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړای چې له دغه هیواد سره به خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي
دبل ترینیولې زو خدای دغه بستری کبد مجد زانی د ازوی سر دی
خو نادیه نومیږي نو مېرمن چې لګانی ګونه ډکه کورنۍ سرپرستی کوي په کندهار ولایت کې اوسېږي نادیه وایي ماشومان وړه او د نفقې د ګټلو لپاره د دې او خوند هڅه نتیجه نه ورکوي نادیه وایي د غونډیانو لولوري ورسره کله ناکله مرسته کیږي چې شپه پرې سبا کړی
د مومنه اند د سګران د دغه دبل ترینی ولې زو خدای دغه بستری کبد مجد زانی د ازوی سر دی خو یو بل مشترا ولید کداغه تل تاکس کدا نه غړکې ته ار بسرمانه کړی
دا ایواز د نادیه کیسه نه ده بلکې د محل د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیون افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي دغه هیواد سره به د اقتصادي کړکېچ د سمبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي خو په خبره د طالبانو پر حکومت د لګول سویو بندیزونو په اړه د دوی په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي موږ بل خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوره لارو باندې خبرې کوو دا روان بحث دی موږ پخوا او اوس هم د مسلې تشمن یو
میرمن ساکی بیا د مرستو پر سوالو کې ځینې لوجستیکی ستونزې یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیلا بیلو برخو ته د مرستو در سوالو په برخه کې لوجستیکی خندونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي د افغانستان غنی لري پرتیسی می صابل عبور دي او په تیر بیا د زمي په موسم کې اکثر غرنې سیمو ته تګ راتک امکان نه لري همدارنګ د نړیوال بانک یو ویان رويټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي دغه بانک په د افغانستان د رغونی وچی صندوق ته د بشری مرستو د لیکت پاړه د دسمبر تر 13 نیټه پریکړو کړی رويټرز لیکلی د نړیوال بانک د غویان د موضوع پاړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې افغانستان د بیا رغونی صندوق تمویلونکو د جمعې په ورځ غونډه وکړه او موافقه وکړه چې په یو ونه کې به د صندوق ته د پیسو د لیکت پاړه پریکړو کړی بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وینډیار شیرمن او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو د چارو سیکرټر جنرال ستيفانو سانيانو پرون جمعه په واشنگټن کې د هند د پاسيفیک پاړه د متحدو ایالاتو او اروپای ټولنې د لوړې کچې مشورتي ناستې پر مهال هم هم د افغانستان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د غدواړو لوړپوړو بهرنیو چارواکو افغانستان سره د بشري مرستو پر چمتو کولو او خلکو ته د بنسټیزو ټولنیزو خدماتو د ملاتړ په مستقیمه توګه د ډاډ ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کندهار ولایت کې د یو ښوونځي ښوونکي او د ښځو د چارو فعالې شبنم نورزی چې دا مهال بیکاره ده او په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره یې مرکه کې وویل.
اوس وختو کې چې بیکاری ډیره ډیره سوې ده او خلک له ډیره سخت اقتصادي ضعیف سره مخ دي، نو ځینې کورنۍ خپل لورګانې د زیات ولور پر اساس سپین ږیرو ته او یا هم داسې اشخاصو ته چې نورې مېرمنې هم ولرې ورکوي.
بلخوا طالبان د نړیوالو له لورې د بشري مرستو د رسولو پر ټینګار هرکلی کوي، خو وایي چې امریکا او نړیوال دی د بندیزونو او فشار د دوام پر ځای له دوی سره د خبرو له لارې تعامل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی بیا هم د بندیز خبره او د فشار خبره کوي، هغه شل کاله نتیجه نه ده ورکړې او افغانان نه دي خلک سي فشار ته تسلیم شي. چا البته دي معقول لارونه دي تفاهم او د خبرو د لارونه ډېر ستونزې حل کیږي.
نړیوال بانک د اگست له 15 وروسته له هغې چې په ټول افغانستان طالبان واکمن سول د افغانستان له شتمنیو 280 میلیون ډالر مرستې کنګل کړي. له هغه وروسته اوس چې اکثر افغانان بیکاره دي، د ژوند بد اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ استول. افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه 10 ټنه زعفران راټول شوي. په داسې حال کې چې تیر کال د زعفرانو اصل 2 ټنه وو. اخوا بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله په تیرو 4 میاشتو کې بهر ته د هیڅ زعفران نه دي صادر شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته غوښې.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچه کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو له ډلې دی. دی شل کال وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1500 تر 2000 افغانیو لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویه ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لومده بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د خاغلی احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 4 میاشتو لکله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې، له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي تر سره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډیدل.
مسؤل خود به خارج از کشور صادر کنه.
حتی موکړه چې د هوایی دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بستبندۍ زیاته برخه میرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولی وي. جمیله عزیز وای خوخه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاری پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې ګزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ ګزاره یې پرې کیږي.
کومی پیسې چې دلته ګټم کور مې پیچلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پاکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې یې هېڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خو سکل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 هیوادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یوې چارواکي ماریا کرخوف په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزۍ خپرې شي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه شي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوی و چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پله په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفې نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواړم چې ټول افغانان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاش را پینځه باندې زموږ خبرونه اوریدلای شئ. هم دارنګه په ازادي رادیو radio.com کې چې زموږ ویب پاڼه ده کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ، ټلویزیونی هم دارنګه خبرونه او راپورونه ولولئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122 شپږ څلوېښت 01
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لنډ خبرونه له احمد تکاله ورو
د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی مولوي قدرت الله نن په کابل کې له یوې بمی چاودنې روغ ووت د پنچیر د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمني سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه خو ولی او محافظانو ته یې زیان ونه وخت د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي ښاغلي مکرون نن په دوها کې وویل چې د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي هیوادونه وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو هیوادونو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي پاکستانی چارواکي وایي چې په کفر ویلو د یوه تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي د سریلانکایي چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی ناروغي څومره سخته ده علاج یې اغېزمن دی کنه او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي کنه
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس 2:19 پروګرامونه لرو لمړی د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشهید د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړو سې پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونې د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو د شان بووري چې پله تک مورختیا ته څومره ګټه رسوي د سکوهن یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم در تخبره کړو لموږ سره پاتې شي په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار اداشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیې ته رسیدلې دي د دوی لپاره یو الوتکه کرایه شوې وه په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي د انګلند د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغه ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي د خزو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دی او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سخت ونې په اسلام آباد کې تیرې کړې وي د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي دې کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو ویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استادو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړي او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چېرته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیولہ ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد آیا اسماعیل جی د مدد درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر مې او 45 کال نه نور ورزشونه خو نو ساز وقت یو ښه سړی ده چې زما دوه نورونو مانه مشران هغې تمرین کوم. نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاز ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال بیا هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، آسیایي ملکونه وو ټول. یو اول عارف مې چې و د عراق نه وو چې هغه مې پاور راوند کې تسلیم کړو. او دویم مې د جوردن هیواد نه و. او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره وو. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کمیا شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده، بلې ډېر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابیږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بدعملۍ سره بدعملۍ نه انسان ساتي او بې به دې خوا خوا ګرځیدونه ورزش خده کژون باقی ول خیره تر سوچ یو ژوندۍ به ورزش بکاو احساس مېل ته ډیر غټ احساسات دا چی چی غټ سکرین لگےدل او درې سال یو بیرغونه او هغه کی زمونږ افغانستان بیرغ اول ترين بیرغ نمبر کې اول زمونږ احساس مې ډیر لوی او چی مالې په دې درې سال یو ملکو کې آسیایی ملکو کې زمونږ رپېدل درې رنگ بیرغ عمل تم رپېدو
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشي کلبونه خلاص دي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل د ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسنګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه ښه لاسته راوړنه ولرو.
یعنې تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري، تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو، او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي، اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو دپاره ورزشکاران ولاړ شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو دپاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا دی چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار ښه لاسته راوړنې نه درلودې، سر له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو؟
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي، ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نښه کوي، ګرچې موږ په سطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یمه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشه کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لوی لویو مسائل اوړي یو همدغه علت چې دوی سپمانوي کړی نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو، چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. رازا جانانا راز جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چی وکړو سیر د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو راز جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو ووانڈا زازیو گورو پختان وکرو دم اشرانو او ظلمیو گورو رازا چی ساز کی شو دہو سن سمندر تلار شو چی وکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا